نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. وسبن شالام لسورة طارق تفسير كو أو زمن آية تنري دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 17 پوري، يعني دا ولني آية نواخلا دا واللسم آية پوري. سورة طارق مكي سورة تي أو دا سورة أو سورة بروج دا دي دوان سورة تنو تلاوت بنبي كريم صلى الله عليه وسلم دا ماسوطن پا منسكي كو. دا مسند احمد روایت تي او یو بل روایت تي پاغي كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي چي د ماسخوتن په منځ کې دي د دې سورتونو تلاوت کیږي. د دې په شروع کې د وسماء ذکر دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ماسپخین او مازیګر په منځ کې سوره بروج او سوره طارق وی. نو موږ ته پته ولګېده چې د ماسپخین د مازیګر او ماسخوتن په منځونو کې به وي. امام احمد د خپل سند سره روایت کړی دی د خالد عدوانی نه رضی الله عنه چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ثقیف په بازار کې لیدلی و او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې لاټۍ د سهارې سره ولاړ و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثقیف طرف ته لاړو او د هغوی یې مدد اوختو او دا غینه مدد وغوښتو. حضرت خالد رضی الله عنه بیانوي چې هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سورتونو تلاوت کوو. والسماء والطارق، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سورت ختم کړو. ما دا سورت په زمانه جاهلیت کې یاد کړی و او بیا مې د اسلام راوړو نه پس دا وی. ما دا سورت په زمانه جاهلیت کې یاد ساتلی و او بیا مې د اسلام راوړلو نه پس دا وی. او په یو بل روایت کې دی چې حضرت معاذ رضی الله عنه د ماښام د منځ امامت وکړو او په هغې کې سورة البقره او سورة النساء وی. نو د هغه ځای خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دی داسې اوږد مونځ کوي ځکه چې هغوی به د ورځې مزدوري کوله، ستړي به وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے معاذ، تو خلق په فتنه کې اچوې، ولې ستا دپاره دا پوره نه دي چې ته والسماء والطارق وې او والشمس والضحاها وې او یا د دې په شان یو سورت وې؟ نو دا روایتونه موږ ته میلاویږي. د دې نوم الطارق د دې په اولني آیت کې دی او الطارق وایي روښانه ستوري ته چې هغه د شپې راخیږي او دا ستوری په ورځ کې پټ وي. نو په لغت کې د شپې راتلو واله ته وایي. اوس ګورو موږ دا سورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم دی په اسمان او په شپه کې د راتلو واله. طرقه وایي ویستلو ته او چقولو ته. نو تاسو ته پته ده چې لاره چې وي په هغې باندې هم خلک تیریږي. د شپې راتلو والا یعنی نایټ، سوچ وکړئ د هغې دپاره دا لفظ راځي. الله تعالی قسم خوړلی دی په آسمان او قسم یې خوړلی دی په شپه کې په راتلو والا. او د قسم مطلب ګواه جوړول هم وي، خلک متوجه کول هم وي. او دغه شان د ځینو د یقین راویستلو دپاره قسم خوړلی کیږي. نو وی فرمایل چې وما ادراک ما الطارق، او څه شی تاسو ته وایي چې هغه د شپې راتلو واله څه ته وایي؟ چې کله هم دا خبره راشي چې وما ادراک، نو پوه شئ چې په دې کې دا معنی چې انسان څومره هم کوشش وکړي مګر هغه د دې حقیقت ته نشي رسیدلی. یعنی ګورئ نن ساینسدانان کوم ځای ته ورسېدل لیکن بیا هم په پوره طریقې سره په دې ستورو نه دی پوها، د دې په حقیقت باندې نه دی پوها. نن هم نوي ایجادات کیږي، ډسکوریز کیږي، غټ غټ ټیلیسکوپس جوړ شوي دي لیکن اصل حقیقت ته نشي رسېدلی. نو څه شی تاسو ته وایي چې الطارق څه دی؟ طارق وایي وحلو ته، او طریق لفظ هم د دې نه دی. پخوا په زمانه خو سړکونه نه وو چې خلک به په یوه لاره باندې تلل، نو په هغې کې به لاره جوړه شوه، نو هغوی به د خپلو خپو سره په هغې کې لاره جوړه کړه. او د ور د ډبولو دپاره هم د طارق لفظ استعمالېدل شروع شول. د شپې چې به کوم مسافر راتلو نو هغو ته به یې الطارق وی، ځکه چې هغو به دروازه ډبوله یا دروازه به یې وهله. نو د طارق معنی شوه چې څوک د شپې راشي او زوردار آواز ته وایي. وما ادراك ما الطارق، تاسو ته څه پته ده چې څه دی الطارق؟ ما درته د ادراک او یدریک فرق بیان کړی و چې ادراک راشي نو د هغې نه پس د هغې اکسپلینیشن وشي، هغه بیان شي، لیکن چې یدریک راشي نو هغه خبره بیا نه کیږي چې یدریک څه شی دی. او د ادراک نه پس چې کوم اکسپلینیشن وشي، یعنی هغه بیان شي، نو په هغې هم موږ پوره نشو پوهېدی، لیکن چې یدریک راشي نو په هغې خو بالکل نشو پوهېدی. نو تاسو ته څه پته ده چې هغه طارق څه دی؟ الله اکبر، چې دا څو غټ شی دی او په دې موږ نشو پوهېدی. النجم الثاقب، دا هغه ستوری دی چې روښانه او چمکدار دی. په اصل کې ستوری په شپه کې ستوری او د هغې رڼا هم په اسمان کې سوری کوي او هغه ځمکې ته رارسي. نو دلته د طارق څه مطلب دی؟ د دې اشاره ستوري طرف ته ده، د شپې راتلو والا چې دروازه وهي هغې طرف ته اشاره نه ده. دا الطارق چې نجم الثاقب دی، سوچ کوئ چې دا خبره 1400 کاله مخکې موږ ته شوې ده. تاسو د دې ستوري متعلق وګورئ، دې ته ناکینګ سټار وایي. سبحان الله، الله اکبر. تاسو ته به پته ولګي چې ساینسدانانو د ستوري چې کوم آواز دی هغوی په هغې باندې ریسرچ کړی دی چې موږ په هغې باندې پوه شو. او چې کله هغې د دې ستوري په آواز د پوهېدو کوشش وکړو او چې هغې د دې آواز واورېدو، نو داسې و لکه څوک چې ناکینګ کوي، دروازه وهي، لکه څوک چې په زوره دروازه وهي. او سبحان الله، دا هر څه قرآن موږ ته د مخکې نه ویلي دي چې داسې یو ستوری شته. الله اکبر، د ستورو ډېر اهمیت و د عربیانو په ژوند کې، ځکه چې هغوی ته به د شپې سفر کول و، او د شپې سفر به یې د ستورو په ذریعه کوو. د دې په ذریعه به ورته ګایډنس میلاوېدو. جی پی ایس خو نه و په هغه ورځو کې. د ستورو اینګل ته به یې کتل او لارې به یې معلومولې. اوس ساینس وایي د ستورو په باره کې نو انسان حیران شي چې یاله داستا څنګه لوی مخلوق دی، دومره لري دی، او تا د دې په ذریعه آسماني دنیا ښایسته کړې ده. لکه په سورة الملک چې موږ ویلي دي، دا په آسماني دنیا کې د هغې نه بره نه دي. او بیا ویلی شي چې دا دومره 1000 light years لري دي، او دا د انسان په ذهن کې هم نه راځي د کوم سپیډ سره چې لایټ ټریول کوي. کو د هغه سپیډ په رفتار باندې څوک لاړ شي نو په زرګونو کلونه به لګي. حالانکه د لایټ سپیډ سره سفر کول د انسان په طاقت کې نه ده او نه د هغو په ذهن کې راتلی شي. نو سوچ کوئ چې دا ستوري څومره لري دي، او دا څومره هیوج او ماسیو دي. او دا ستوري د الله تعالی هغه مخلوق دی چې ګواه دي. د دې هم قسم او په طارق هم قسم خوړلی شوی دی. او دا ستوري هم انسان واچ کوي، دا په موږ باندې ګواه دي. دا موږ چې په شاهدو او مشهود کې کومه خبره کړې وه. انسان حیران شي چې د الله تعالی څنګه مخلوقات دي. وما ادراك ما الطارق، او تاسو ته څه پته ده چې دا طارق څه دی؟ د شپې راتلو والا څه دی؟ انسان نشي پوهېدی. دا قسم خوړلی شوی دی پستوری او پاسمان او اس جواب قسم دے یا کل نفس لما علیها حافظ یو نفس داسی نہ دے مگر پاغی یو حافظ دے پاغو باندی یو نگہبان دے پاغو باندی یو حفاظت کول والا موجود دے اللہ اکبر د ټولو نغټ حافظ خو اللہ تعالی دے پسورا یوسف کی راغلی دی لیکن یو بل قول هم دے چی حفاظت کول والا فرشتے هم دی دا داسی فرشتی دی هغی دا اللہ تعالی دا حکم سر دا انسان حفاظت کوی او هغه څنګه فرشتی دی نگہبانی فرشتی دی هغی محافظ فرشتی دی هغی دا انسان په حفاظت کی لگے دلی دی او ویلی شی چی دا انسان حفاظت داغو دا پیدایش نه داغو دا مرگ پوری کوی دا هغه فرشتی دی دا هغی دا غگونو دا غی دا لاسونو دا غی دا خپو دا هر طرف نه دا غی حفاظت کوی باڈی گارڈز ورته ویلی شی او دا یو فرشته نه ده دا سلو نه زیاتی فرشتی دی او دا یو انسان په حفاظت کې لګیدلی دی صرف د سترګي د حفاظت لپاره وو فرشته مقرر شوی دی کو هغه مؤمن وی او کو کافر وی کو هغه الله تعالی منی او کو نه منی لیکن الله تعالی دا غو د حفاظت هم تنظیم کړی دی سبحان الله کو چری د انسان حفاظت اونشي نو دومره هر سری په دې کائنات کې لکه جنات دی او هغوی د انسانانو نه هم زیات طاقتور دی کو هغوی اوغاړي نو هغوی د انسان تیکې او بوټۍ جوړولی شي لیکن هغوی ولې ناراضي هغه طرف ته د حفاظت کولو والا فرشتو په وجه او دی ته په بل مذهب کې ګارډین اینجلز ویلی شي نو د انسان سره محافظ فرشتې دی الله اکبر چې هغوی هر وخت وي د انسان سره مونږ وایو چې ګنی څوک د چانه خوشحاله وي نو د هغوی حفاظت کوي د بیکاره خلکو د حفاظت کولو څه ضرورت دی دوی خو هسې هم د الله تعالی نافرمان دي دوی خو بدکار دي دوی خو ګناهګار دي لیکن د الله تعالی څومره غټ کرم دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نه الله سبحانه وتعالی کوم نعمت به تاسو دروغ ګڼئ څومره وایرسز او جرمز دي زموږ په ماحول کې چې تر څو پورې سو شی د انسان په تقدیر کې نوی لیکلی نو تر هغه وخته پورې هغو ته نه رسي هغه فرشتې د هغوی حفاظت کوي بعضی وخت انسان را پریوزي فرشتې د هغو په حفاظت کې لګېدلی وي نو هغو ته هیڅ نقصان هم پیښ نشي او بعضی وخت د یو وړوکي شان زینه د را پریوتو سره د بندخ په ماته شي کله د غټ فال سره هم هغو ته خیر شي چې څه په تقدیر کې وي نو هغه ورته ورسي او دا فرشتې د هغو حفاظت کوي او چې سی په تقدیر کې نوی لیکلی نو دا غی حفاظت نه کوي الله تعالی زمونږ ډیفنس ته فرشتو په ذریعه هم کوي او چې بیا انسان داسي رب نه مني او دا غی عبادت نه کوي او دا غو شکر گزاری نه کوي او دا غو احسان مندی نه کوي نو دا څومره غټه ناشکری ده الله تعالی بغیر د پیمنت نه د انسان د پاره باڈی گارڈ سی خو دی دی غٹ غٹ بادشاہان سمر پیسہ ور کوی باڈی گارڈز دا او د انسان سره د دې احساس هم نشته دی نو انسان دی په شکر گزارای کې ټټ شي چې یا الله تا ما له دومره غټ تنظیم کړی دی د حافظ دې معنی څه ده دا غو د اعمال حفاظت کول والا و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین د انسان سره الله تعالی حفاظت کول والا نگران فرشتي خو دي یو خبره هم د انسان د خپل نه نوزي مګر دا غو سره حاضر باش فرشتي موجود وي هر شی لیکي او ریکارډ کوي د سترګو د اشاره پوری ریکارډ کوي چې سو وایي سو اوري سو ګوري کوم خوازي د هر کس سره دا فرشتي موجود وي چې کوم خوازي نو د بچ کېدو د پاره لاړ شي بنده وایي چې ما ته پرایویسی میلاو شوې نو هغه ته پرایویسی څنګه میلاوی دی شي دا ځمکه هم شاهده ده او فرشتې هم شاهدې دي او دی هم نگهبانې دي بلکې ریکارډ کوي نو دا محافظ فرشتې د هغه سره لګېدلې دي الله اکبر نو تاسو دا ګورئ صرف د ستورو په خوله تعریف مه کوئ چې دا څومره ښایسته دي او یا دا فرشتې څومره په بیلینز کې خلق دی او په غی باندې محافظ دی څومره ښه کار کوي یا کل نفس لما علیها حافظ یو بنده هم داسې نه دی چې دا غو سره دا فرشته نه وي، یعنی د ټولو سره دی، د هر یو سره الله تعالی دی گواه جوړی کړی دی. دا فرشته صرف هغه وخت د بندنه جدا شي چې کله خلق لغړ وي، چې کله هغه په ټوایلټ کې وي، یا خزه او خاوند د یو بل سره ملاویږي، نو هغه وخت ترینه دا فرشته جدا شي. گنی دی 24/7 د بنده نگهبانی کوي،